السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2020 کال د اګست راهیسې یې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2020 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالباني وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندوز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربان په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوري اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې نوموړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویره وسه چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول ول چې باید لکان عمران سي انجن عمران سي بعد لغینه ولې چې لاس راځي بعد باید لکان راسه او انجن عمران سي بل هغه وخت نه زړی زیاته ډارې دم زه که زیاتره وحشتونه د دوی مالې دي لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره انجن دي هم دغه سي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه ډیره ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډاری دلو ما سره ته لمدا ویرا و چې څوک راځي څه نه وای مونږ په ډیر سخت شرایطو کې مکتب ولې مونږ نه سو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یری دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری د لچ ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وي کنه ناري نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه
منګه اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی اوم سن فورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول شوزه وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس منګه وونه وه یا چې راتونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سکاله چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګه مو وای چې پای تر راسو بیا هم ډاری ته
مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل منګه چې لاړو لا ما هم را سره تو دانه مګانې می سره وی زاول کې ډیر زیاته دی جوړه ته ما ول کې دی مکتب کې د څوک دی چې ما ته څو وای یا دا ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غاړې دم خپل یو ما په ماغه مکتب کې استاد و بیا لاغې نه بعد می خور مم را سره و څو مرسي په صف کې با خور مم را سره کې نست تر څو کاکا لور مم ما چې ما زونه دا هغه مم را سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا دوه هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ده ما دا غي نه پات کړ او په وم ټوم سنف یو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو دا غي نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا ته نه سم زه کاکا لور مم را نه لاړه هغه د ټول پور له بزره سم نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه سم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې
کم مضمون اول صنف تر شپږم پورې کم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کاو یا کوم نام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کاو په پښتو کې را کاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
او سدان برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه به جرأت مومه بیا او سدان خو د سینې دغه کولې چې یاد در باندې غوسه شي یا د سټوې چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادانه د سي ډېر زیاتې شي فزوي یعنی زمونږ استادانه له کماته چې کاري دا ول به جرأت هم بیا ورسره ما ته استادان د سي ولې په تم لري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ سي له کمالو روندې ته ما ته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره خبر هغه استادانو به زیات مختاره مونږ چې ولې مونږ ام چې نن زمونږ سنتیان چې سنتیان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سی وي مونږ زیاتره ټول سنتیان سمې مې راستره
څه مشه وکي کې نه سې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنول مم وته زه په اصل په سم کې وړم د ټوبه نه چې مزه وړم ټول ما نه غټې زه که زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نوي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه وی ویلی. استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه. کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کاو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم.
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندو مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله. خور مې مې پلار نه زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت د بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نو وروسته چې مکتبونه بند شو، دغه ورځ د څه کیسه دی په یاد، د څه خاطره دی په یاد چې موږ سره شریکه کې؟
هغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو، په هغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد موږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې اوسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وه، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره ته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې، خو یوازې یوه وړکۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې، ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
بنزه خو ایمازون لاغ ورسنه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده، څه یې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم پلان لرلی، ما خپلې خویندو پلان لرلی، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رستی و شیبو ترا ورسیدو و
ارزو د سمیه پاړه باندې دغه د مور خبري اورو.
السلام علیکم، زه د سمیا مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېر یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خوب کې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی. لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونې تمو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونې تمو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې به وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خره غلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اوروپی جنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي رادیو لارې نه اول سلامونه او نیکه هیله تاسې د بیا د رادیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم، یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې په پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلف کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره. اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلې دي، بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هغه هلته مې لږ دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و. او نور د کور څوک نه اوس کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښتل چې زه باید پنتون ووایم، ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګورو، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پنتون وویلې، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستر نور هم ویو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده، فعال ده، خو متاسفانه د ښځینه وو لپاره نه، د فیم لپاره نه، د نارینه وو لپاره.
اداره او ډیپلوماسي،
اداره او ډیپلوماسي وو
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشته سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسر یم، یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې چې دي د ښځېنه او د خود کفایي لپاره
دي. ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به هم تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مسو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنې د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بوږ ما باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بنډو کښې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شئ چې ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کښې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، څه هغه اقلن که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي، بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، مغونه جوړول. مثلا کدی سی یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسي عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر دسې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي سدای فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې، هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما سې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم یو نفقه
او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي، په اول قدم کښې باید یې غو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه، بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله، سایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پپو لهبه زړل، سوره خدا او می بخین نه لره لسته سو بیا رزید موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لره لرو یعنی بخې ټوله مقتدی سوال که خواندې مندي قسم داری وای پم څنګه وکی پښتنه وکی سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزان سی کنه اری و دوی خپل دې موږ پښتنه کین دومره صمیمی دي د خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوریکلی او باندې کوم چې مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونه لسی زده کړې کړې دي یو زوی مې د زمزم پانتونې ویلې دي سارون والی او قزای ویلې بل زوی مې د غو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې تولسم نخلاص وی او کل پانتونې ویلې ادبیات دري په دې ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دې ته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار مې یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دا هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مې وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې څه جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته وویل ما لوجه چلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخت
نن خپل خوخه ته د پلیخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیرې بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی یا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا ای دوی نه نظارت وکړو ای دوی د کارونو نظارت وکړو ای دوی لیدنه وکړو شاید ای نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بلکل موږ دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسې باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورس وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نمیلې سم مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مداري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړو.
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیات تقاضا خو د دوی سره د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرستې کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړې دي.
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د سلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وو کنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغه ته مصاحبې مرسره وکړه. دوی ویل چې موږ مثلا په کال کې دغه میګ چې موږ ته لنګي کې دوه بچي زیږوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ ته میګ سي غټ سي او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلې میګ اته میګې تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګ اخیستې یغې دیغه نه سودانی جوړې کړې دي. یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول تر سره سوالې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی دی او یا ما په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی و اته ښه تر خبرم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې سره د صد پلاره لري یا د ښځه په کور کې خپل لري دای مور دې تا نه دې حق دې ته ټول دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغیرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راتو وې چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سره ترسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوې دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړی سي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسول اوس هغه نسته. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د خزو وضعیت؟
په کلیو کې خو والا مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به هم کېنه وله دوه وروره دا د تا حق داسې مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته را وړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده. دا خو ښځه ده دا خو حیوانه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي. د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره د څورکان ته فکر وکنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه نارینه ته معلومات ورکړل شي دوی ته ترنګونه ورکړل شي نارینه سره شوی خزی منی
هم دا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چو د کدی د ولسمشری انتخابات کدی ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته پورت کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکوي تر دې هدا پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خود دویم ځل لپاره چې هغه یما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د خزي وسې د لری پروتول سوالې نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې درای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاسي یعنی خوږه خاطره داسې لري که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس اوس بخښنه نه سوس خو د ښځو نه بخښنه خوږه خاطرې تر فصل شوی ما خوږه خاطرې مې سوه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغوس د امارات کې سکله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې باندې یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه نو زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خو تر ښه خاطرې دا خو تر ښه خاطرې
دا دا نه دا خوږه خاطرې ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیا وزیر یې کوم پښ پښتانه سي تاسو په انتون بیرته شروع شو یعنی ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ په انتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته باندې زور لګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدل بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو خزو ته پیغام لري په تیره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي
پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسیسو اوس ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو د نورو بریلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته تاسو
نه هم مننه
چسک مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري رو
غانے با قبول کی دامنت جا غنن سوائے راتا مخ کے مخ کی گنن غنن سوائے راتا مخ کے مخ کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نگ مرا تگی گنن غنن سوائے راتا مخ کے مخ کی گنن غنن سوائے راتا مخ کے مخ کی گنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غنن 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 سبائے راتا مخی مخی کی گنن
گستر گری تو ری گن
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ها غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ها غد تن کئی مینی ها غد تن کئی مینی نغ مراتا غگیگی نن ها غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ها غنن سبای راتا.